درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نننۍ یک شنبه د 1409 نیوی د سنبولې له 15مې او د میلادي 2000 د سپتمبر له 16مې سره برابر ده. د سولې د خبرو په درشل کې طالبانو په خپل مرکچي پلاوي کې بدلون راوست. په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانې د میر احمد صاحب په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې خبرونه لرو. د افغانستان د محبسونو اداروي په ورستي یوه ونې کې هیڅ بندي په کورونا اخته شوی نه دی. نن په کابل کې د شپږیزه په لومړی مسابقه کې بندي امیر او مسی عینک مخامخ کیږي او ژغورون کې وای د بیروت چاودنې له کبله په ویجاړو شویو ودانیو کې د ژوندۍ پاتې کس نښه نه ده موندلې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته تللی. زلمی خلیلزاد په داسې وخت کې قطر ته روان شوی چې ټاکل شوی ده په لنډ وخت کې په دې هیواد کې بین الافغاني خبرې پیل شي. په همدې حال کې حکومتي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې شاید افغانستان مرکچي پلاوی نن قطر ته لاړ شي. د خلیلزاد دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ځانګړی استازی سیمې ته د دې لپاره تللی چې د سولې د خبرو له ژر پیلېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان د محبسونو اداري ویلي چې په وروستۍ یوه اونۍ کې په هیڅ زندان کې د کورونا وایرس مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د دې ادارې ویاند فرهاد بایانی ازادي راډیو ته وویل چې له کله چې د کورونا وبا په افغانستان کې ګډه شوې 209 بندیان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي او یوازې 6 بندیان له دې ناروغۍ مړه شوي دي. د بایانی په وینا اوس مهال 9 تنه بندیان چې مخکې په کورونا وایرس اخته شوي وو تر درملنی لاندې دي. د افغانستان حکومت په وروستیو کې په عمومي ډول د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوي بندیزونه نرم کړي دي. د ځینو څارونکو په باور په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر هغه څه ډېرې دي چې حکومت یې رسمن اعلانوي. ایرانی چارواکو ویلي چې له هند په څه باندې 8000 ټنه غنم او بار بیړۍ چې له افغانستان سره مرسته کړې په چابهار کې د شهید بهشتي بندر ته ورسېدې. د ایران د سیستان او بلوچستان د بندرونو مسؤول بهروز عقایی پرون فارس نیوز ته ویلي چې د هند مرستې غنم به ډېر ژر افغانستان ته واستول شي. د هند حکومت له افغانستان سره د 15000 ټنه غنم مرستې ژمنه کړې چې دا جوپې هم برخه ده. په کابل کې بنند شپږیزه کرکټ غوړه لیگ د ووم دور لومړی سیالي وشي. د کرکټ بورډ د محل ویش لمخې به نن د بندي امیر شاماران د مسی عینک له اتلانو سره مخامخ شي. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل د سیالۍ د کرونا وایرس د مخنیوي په اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا د نړیوال سازمان له سپارښتنو سره سمې ترسره کیږي. د شپږیزه لیګ د اتلولۍ سیالي به لس ورځې دوام وکوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. هغه غورون کې چې له درو ورځو راهیسې د بیروت په نړیدلو ودانیو کې په دې هیله کیندنې کوي چې ګوندې څوک ژوندی ومومي وایي چې د هیڅ ژوندي پاتې کس نښې نه دي موندلې. په بیروت کې یوه میاشت پخوا زوروره چاودنه وشوه چې 190 تنه پکې ووژل شول او 6000 نور ژوبل شول. نږدې 500 تنه ژغورونکو او رضاکارانو وروسته له دې چې د سرک لګولو آلو یا سینسرونو د سا نښې وموندلې د ویجاړو شویو ودانیو په کنډوالو کې کار پیل کړ. خو اوس وایي چې په تیرو درو ورځو کې د ژوندي پاتې شوي انسان نښه نه ده موندلې. په بیلاروس کې پولیسو پرون لسګونه محصلان چې د الکساندر لوکاشینکو د رژیم پر ضد مظاهره کړې وه نیولې دي. یوه مظاهره د پلازمینې منسک د ژبو د زده کړې د دولتي پوهنتون محصلانو او بله د ښځو د حقونو د ملاتړ ډلې کړې وه. هغوی ټول چې شمېرې زرګونه بلل شوي. د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د الکساندر لوکاشینکو له بیا ټاکل کېدو سره د مخالفت څرګندولو لپاره د منسک ښار لارو او سړکونو ته راوتلي وو. او په بیلاروس کې جمهوري ریاست ته د اپوزیسیون کاندیدې سویتلانا تیخانو سکایا ویلي چې هیواد یې په ژور سیاسي بحران کې ښکېل دی او د الکساندر لوکاشینکو حکومت د خپلو خلکو ژغ نه اوري. هغې پرون وویل چې بیلاروس بدل شوی او خلک یې راویښ شوي دي. هغه ویلی چې د الکساندر لوکاشینکو رژیم باید په دې وپوهیږي چې د بلاروس خلک نور لخبل دریزه نشاته کیږي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوین.
کابل اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 9.8 ټیټي اتلس. هرات کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټي ولس. کندهار کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټي اتلس. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټي شل. او جلال آباد اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټي 25.
زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د طالبانو د مرکچی پلاوی نوای مشر څوک دی؟
شیخ عبدالحکیم اخوان د کندهار د بند تیمور د سیمې اوسیدونکی ده او په قوم اسحاق زای ده.
د ډلې د قطر د دفتر ویاند هم بدل کړی. د کندهار د ارغستان اوسیدونکو وای طالبانو په لارو کې ماینونه ایشي.
چکانې ټول پټاو سوي دي. د خلکو رفت آمد د یو کلی سفر بل کلی پورې مشکل دی. کلینیک مې بند دی. پاکټ ګولې هم نه پیدا کیږي.
له جګړو پتنګ شوی غزنیوال لشکیل خو غواړي.
موږ د ملت په توګه غوښتنه داده چې بریدون راکم کی.
د رونټیا د څار بنسټ په کرکټ بورډ کې د شفافیت په اړه شک څرګندوي.
څومره چې راپورونه راغلي دي د هغه په بدل کې چې څومره شفافیت موجود و هغه د پښتنو
او نن په کابل کې شپږیزه غوره لیک پیلېږي. و بجیا او و دقیقې شوې د ازادي رادیو خبرونه اوري. طالبانو د خپل مرکچی پلاوی مشر بدل کړی او د دوحې د دفتر لپاره نوی ویان معرفي کړی دی. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې خلیل زاد دوحې ته روان شوی دی. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د طالبانو له لوري په خبرپاڼه کې چې پرون ماخستن خبره سوي لیکل سوي چې له حکومت سره د مذاکرو د پلاوی مشر مولوي عبدالحکیم ټاکل سوی دی. مولوي عبدالحکیم د طالبانو قاضي القضات هم بلل کیږي او د ځینې راپورونو پر اساس د طالبانو د مخکنی مشر ملا محمد عمر له نږدې کسانو و. د طالبانو له لوري له حکومت سره د مذاکرو نوی اعلان شوی پلاوی یویشت غړي لري خو نور غړي یې نه دي معرفي شوي. د اګست پشپړوشتمه نیټه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانزي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې دی بل حکومت سره په خبرو کې د طالبانو د پلاوی مشوي. خو په کوم خبر پانه کې چې بیګا خبره سوي ستانکسي د پلاوی مرستیالي ترلاسه شوی او پلاوی ته یو بل تن هم ور اضافه شوی دی. مخکې طالبانو خپل پلاوی شلکسیز اعلان کړی و. یو بل بدلون چې د طالبانو د دوحې د دفتر په تشکیل کې راغلی د هغوی د نوي ویان ټاکنه ده. د طالبانو په بیګنۍ اعلامیه کې ویل شوی چې د دوحې د دفتر د ویندوی مسولیت له سهیل شاهین اخیستل سوی او محمد نعیم وردک ته سپارل شوی دی. د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د پیل نیټه لا نه ده اعلان شوی خو د افغانستان د سولې وزارت تیرونې له ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی تیار دي او پر طالبانو یې رخ کړی و چې د خبرو پیل ته تیار سي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد دوحې ته روان شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې خلیلزاد د جمعې په ورځ د دوحې ته حرکت کړی دی. په اعلامیه کې ویل شوی چې خلیلزاد په افغانستان د سولې په اړه د خبرو د ژر تر ژره پیل لپاره هڅې وکړي او په سیمه کې به وګرځي.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل طالبانو تیر شپه اعلان وکړ چې له حکومت سره د مرکچی پلاوی مشي مولوي عبدالحکیم ته سپارلې ده. مولوي عبدالحکیم څوک دی؟ آیا د هغه راتګ د مذاکرو پر محتوا اغیز کولی شي؟ د پښتنه فرشتې جلالزی له آزاد خبریال سمی الله یوسفزی څخه کړي. سمی یوسفزی د طالبانو په اړه معلومات لري او په دوحه کې د وروستیو غونډو له برخوالو او څارونکو څخه دی.
شیخ عبدالحکیم اخوان د کندهار د بند تیمور د سیمې اوسیدونکی ده او په قوم اسحاق زای ده او د طالبانو د مرحوم مشر ملا محمد عمر اخوان سره ډیر نږدې دوستی او انډیوالي ده. د طالبان د سقوط نه وروسته دی پاکستان ته رالو او په پاکستان کې کوټه ښار کې پر یو سیمه آباد کړه چې د اسحاق زای آباد په نوم باندې یادیږي او زیاتره د طالبانو مشرانو هغلته پکې ازمکی واخستی او کورونه جوړ کړلو. شیخ عبدالحکیم یو له هغه کسانو چې کلم الله محمد عمر اخوان وفات شو، نو لمړی خبر چې د ملا محمد عمر اخوان د مرګ ورکول شو هغه شیخ عبدالحکیم ته ورکړل شو، او د شیخ عبدالحکیم په حکم مشوره باندې دا پریکړه وسوه چې د ملا محمد عمر اخوان د مرګ اواز خپور نشي، او ملا اختر محمد منصور یې نوی مشر وټاکلو، او لمړی کس چې مبارکي ورکړه هغه شیخ عبدالحکیم وو. البته شیخ عبدالحکیم زیاتره په مذهبي چارو کې تجربه لرله، او خپل مدرسه یې لرله، درس او تدریس یې کاوه. د روان کال د جنوري په میاشت کې د نوموړي په کور سره چې کوم مسجد د پیغو کې یو برید وشو، په نتیجه کې د زوی ملا عبدالعلي اخوند ووجل شو، او په دغه د خپل طالبانو په صفونو کې یو قوي مشر ده، او داسې ویل کیږي چې د دې ډېر تعلق د هلمند له شورا سره ده، او د هلمند شورا اکثره غړي کله چې ملا منصور ووجل شو دوی له پاکستانه ووتل، کاغه ملا صدر ابراهیم ده، یا ملا منان اخوند، یا داود مزمل ده، یا ملا ګل آغا اخوند، خو یوازې دی په پاکستان کې پاتې شو. بیا یو نیم کال وړاندې د غزوی چې ووجل شو د پاکستاني استخباراتو لخوا ونیول شو، ډېر وخت لپاره بندي و، بیا راپرېښودل شو.
آزاد خبریال سمی یوسفزی و د مفصله مرکه به د اتو بجو په خبرونه کې واوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د کندهار د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي طالبانو پرې لارې بندې کړې او اوس نه درمل لري او نه خواړه. د دوی په وینا له یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو د ارغستان ولسوالۍ پر عمومي او فرعي لارو ماینونه شخ کړي دي. له کندهاره د صادق رښتینی راپور.
د کندهار د ارغستان ولسوالۍ قومي مشر حاجي محمد او تازه راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د تیرې وې میاشتې راهیسې د دې ولسوالۍ عمومي او فرعي لارې په ماینونو بندې کړې. پلچکونه یې په بمونو الوزولې، یوازنۍ روغتیایي مرکز هم تړل شوی، او د کلو ترمنځ خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي.
ارغستان کې عمومي روډ بندې، پلچکان یې ټول پټاو شوي دي، د خلکو رفت آمد د یو کلي تر بل کلي پورې مشکل دی. کلینیک مې بند دی، پاکټ ګولۍ هم نه پیدا کیږي په منځ کې، په کلینیک مریضان نشي ورتلای، بیچارهګان هیڅ څوک د خپل کور څخه د باندې نشي وتلای.
د نوموړي په وینا په دغه ولسوالۍ کې د انارو فصل حاصل ته رسېدلی، خو د لارو د محاصرې له امله خلک خپل د باغونو حاصلات نشي ټولولی. د ارغستان ولسوالۍ دوه نورو اوسیدونکو کمال الدین سپان او عصمت الله حسان ازادي راډیو ته وویل د لارو د تړل کېدو له امله په ولسوالۍ کې خوراکي توکي ګران شوي، او که ستونزه حل نشي نو ځایي خلک به د خوراکي توکو له قحطۍ سره مخ شي. بل خوا د کندهار د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ارغستان ولسوالۍ کې د ملکي خلکو پر مخ د لارو د تړل کېدو په اړه اندېښنه ښيي. د دغه کمیسیون د ملکي وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر نعمت الله حسنی ازادي راډیو ته وویل په روان نمیاش کې پارغستان ولسوالۍ کې په اوسط ډول هر ورځ پر ملکی خلکو دوه تر درې پوری د سړک غاړي ماین چاودنی سوي.
بغیر چې رسمي لارو کې مینونو شکل سوي دي، حتی په کلیوالي لارو سیمه کې هم مینونو شکل سوي دي. پارغستان کې هر ورځ دوه درې چاودنی کیږي.
د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل د ولایتي ادارې لومړیتوب دادي چې د امنیتي ځواکونو سره په همغږي د غستونځ حل کړي.
آزادی خبری مجله اوري.
اوسم ګورو چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې سره خلی. څو امریکایي ورځپاڼو د افغانستان لپاره د امریکا د نوي نومول کیدونکې سفیر په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې پر اساس افغانستان ته د امریکا د نوي سفیر ټاکل به په افغانستان کې د امریکا د تاریخ پر دې تر ټولو اوږدې جګړې بیا اخیزي نوي. د ورځپاڼې له مخې ویلیام روجر به په افغانستان کې د امریکا سفیر وګمارل شي. نوموړی په افغانستان کې د امریکا د مداخلې سخت مخالف دی، او له ډیرو وختونو راهیسې له دې هیواده د امریکایي پوځیانو د وتلو غوښتنه کوي. مادر جونز امریکایي مجلې چې تحقیقي موضوعات خبروي بیا لیکلي چې خبرو سرچینو ورته ویلي چې د ولسمشر ټرمپ له لورې د افغانستان د سفیر په توګه د روجر نومونه ښیي چې ټرمپ غواړي له افغانستان امریکایي پوځیان وباسي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي میلادي کال تر می پورې له افغانستانه وځي. خو ځینې سرچینې وایي چې ولسمشر ټرمپ لیواله دی چې خپل ځواکونه تر دې ژر وباسي. د سږ کال په می میاشت کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې ټرمپ غواړي د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې خپل پوځیان له افغانستانه وباسي. د امریکا انتخابات د نومبر په 3 نیټه ترسره کیږي. امریکایي ورځپاڼې وایي روجر د ټرمپ په شان له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ژر وتلو پلوی دی. روجر چې کله د چارلس کوک انسټیټیوټ د څیړنې او پالیسۍ رئیس و، واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته د یوې پوښتنې په ځواب کې لیکلي و چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسېدا ملاتړ کوي. د تیر کال له طالبانو سره د امریکا پر خبرو انتقاد کړی و. په قطر کې د امریکا او طالبانو خبرو شاوخوا 13 میاشتې دوام وکړ. د مادر جونز مجلې د لیکنې لیکوال ډن سپاین لی وایي چې پخوا یې له روجر سره خبرې کړې. هغه حتی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقه ترکیدو مخکې د امریکایي پوځیانو وتلو ته تلوار لري. د همدارس وای چې روجر ورته ویلي د افغانانو ترمنځ د سولې موافقه شته چې وشي، خو دا موضوع له افغانستان د امریکایي پوځیانو لوتلو جلا ده. د دې لپاره چې د امریکا انتخاباتو ته وخت لږ پاتې دی، په ډاډ نشي ویل کېدی چې د دغه هیواد سنا جرګه به تر انتخاباتو وړاندې ویلیام روجر په افغانستان کې د سفیر په توګه تایید کړي او کړي. د امریکا د قوانینو پر اساس د ولسمشر له لوري نومول کېدونکي سفیر باید د دغه هیواد سنا جرګه تایید کړي. سره لدی چې د سولې خبرو ته پښمار روزي پاتې دي، د غزدي اوسیدونکو وایي د جګړو لاسه آرام خوب نه لري. دوی لشکیل خو غواړي چې نور جنگ بس کړي او د خبرو لاري اختلافات حل کړي. ل غزدي څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
دا شار په کمربندی پوسټو ارزو شاباس خو غیانو سپنداد نو غیال جنو نور سمو دغه جګړې تر سهار روانې وي. دولتي چارواکي هم په دا ورستیو کې د جګړو د زیاتېدو خبره کوي او تقریبا هر ورځ وسلوالو طالبانو امنیتي سرتیرو او لسی خلکو ته د وراوشتي مرګ ژوبلي راپورونه ورکوي. دا غزنی د والی ویان وحید الله جمعزاده وایي وسلوال طالبان په غزنی کې د امنیتي ځواکونو لا دفاعي حالت ناوړه ګټه پورته کوي.
زموږ امنیتي ځواکونه پر دې خطر چې دغه د بین الافغاني مذاکرات یا د سولې خبرې چې را روانې دي، نو په دې خاطر دوی کوشش کوي چې دفاعي حالت غوره کړي او پر وسلوالو مخالفینو بریدونه ونه کړي.
دا غزنی ولسنه بیا وایي څومره چې د سولې خبرې رانږدې کېږي، هغومره په دغه ولایت کې جګړې زور نیسي. دی وایي که په جګړو کې شکیل لوري رښتیا هم د سولې خبرو ته ژمنتیا او درناوی لري، خپلې جګړې د بسته او له مرګ ژوبلې د لاس واخلي. مرتضی د غزنی مرکز اوسیدونکی دی.
موږ تاسې وینو چې یو په بل بریدونه کوي. د موږ د ملت په توګه غوښتنه دا ده چې بریدونه راکم کړي او په عمل کې هم د سولې غوښتنه وښيي.
دا جګړې د غزنی د مرکز تر څنګ په ولسوالیو کې هم پر امنیتي پوستو روانې دي. وسلوال طالبان بیا وایي تر څو چې سوله نه وي سوې دغه بریدونه به هم داسې روان وي. د دغې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په اوس وخت کې د جګړې اړتیا ده او وجه یې هم مقابل لوری دی.
په کابل کې باندې د شپږیزه کرکټ غوړه لیګ د ووم دور لومړی مسابقه وشي. د کرکټ بورډ د مهالویش لمخې نن د بندي امیر شاماران د مسی عینک له اتلانو سره مخامخ شي. تیر شپه د دې لیګ په پرانیستونکو مراسمو کې ولسمشر غنی ګډون وکړ او وینا یې وکړه. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په کابل کې پرون ماښام د لیګ د پرانیستي په مراسمو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د افغانانو ملي یووالی دنیا ته څرګند کړ. غنی وویل افغانستان څوک نشي ویشلای او د واحد افغانستان لپاره پر ملي اراده هم څوک پشه نشي شوډلای. هغه وویل د کرکټ ملي لوبډله یوازې یو لوبډله نه ده، بلکې د افغانستان د راتلونکي وداسې کیسه ده چې هر افغان غواړي ځان پکې وویني.
کرکټ دی موږ د ټول افغانستان کرکټ. کرکټ افغانانو ته یو لوبه نه ده، یو لوی عزت ده، یو لوی ویاړ ده، یو لوی پات ده. دا درون بیرق ده جمهوریت تاسه اوچت که پا ویارم اوچت که پا افتخارم اوچت که.
د شپږیز لیګ د پایل په مناسبت پرونی رسمي مراسم د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې جوړ شوی و. د کرکټ بورډ د رسنیو مسول فرید هوتک بیګا ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا د نړیوال سازمان د سپارښتنو سره سم چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې کړي سرته رسیږي. د شپږیز لیګ د اتلولۍ سیالي به د سپټمبر په 16 وي.
سره لري چې کرکټ په نړۍ کې د افغانستان د نوم له شکولو سره ډېره مرسته کړې ده، خو د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ وایي د فساد او خپلوي پالنې په اړه په د کرکټ بورډ کې ځینې پوښتنې لري. دغه بنسټ په خپل یو څیړنیز راپور کې وایي چې معلوماتو ته نه لاسرسی او د فساد په اړه د کرکټ بورډ ګونګه پالیسي د اندېښنې وړ ده. د دې موضوع تفصیل د خاطر پردیس په راپور کې.
د افغانستان د کرکټ بورډ د مدیریتي برخې د ارزونې ابتدایي څېړنیز راپور خپور شو. دغه راپور د افغانستان روڼتیا څار بنسټ په همکارۍ د کرکټ په چارو کې په مشتاق رحیم لیکلی دی. دغه څېړنیز راپور چې په یو دېرش پاڼو کې لیکل شوی د کرکټ بورډ اته برخې تر څېړنې لاندې نیولې دي. ښاغلي رحیم د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې ستونزې شته خو ځواب ویونکی نه لري.
د فساد ضد بحث بیا هم موږ د مسلې ته ډېر ژور ونه توانېدو چې ښکته شو، لیکن هغه څومره چې پورونه راغلی دی د هغه په بدل کې چې څومره شفافیت موجود و هغه د پښتون وړده د بلګې په ډول د ای پی ایل یا د افغانستان غوره لیگ 2019 په اړه باندې والته د فساد د بحثونو په اړه باندې که تاسو ګوري کرکټ بورډ په ولکه کې کاملا رد کړ. روسته موږ ته راپور راغی افغانستان کرکټ بورډ سارنوالین غوښتلی دي چې په دې برخه کې دوی سارن او پلټنه وکړي، لیکن دغه نو روسته څه شو خبره چیرته ورسیده سارنوالۍ څه وکړل په دې اړه باندې موږ هیڅ معلومات نه لرو.
ښاغلی رحیم وایي د نورو ستونزو ترڅنګ له تیرو شپږو کلونو راپدې خو د هیواد په ګوټ ګوټ کې د معیاري لوبغالو د جوړېدو خبره کیږي، خو تر اوسه ورته بنسټیز کار نه دی شوی. په دغه څېړنیز راپور کې د بورډ د مشرتابه د استخدام، د فساد سره مبارزه، د معلوماتو نه شریکول، د لوبغاړو د غوراوي پالیسي، د انضباطي چارو مدیریت، د ښځو کرکټ، د کرکټ د چارو ادارې او د بورډ د غړو د کړنو په اړه څېړنه شوې ده. د دې راپور په یو برخه کې د کرکټ په ملي لوبډله کې د خپلوي پالولو ته هم اشاره شوې ده. د دې راپور څېړونکو وی اتلس لوبغاړي د خپلوي پر بنسټ ملي لوبډلې او یا نورو ټیمونو ته غوره شوې دي. په ورته وخت کې افغانستان د کرکټ بورډ وایند فرید هوتک به د دې راپور په ځواب کې داسې وایي.
د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو له لارې خبر شو چې داسې یو څېړنه شوې ده. موږ کوشش وکړو چې دغه څېړنه ترلاسه کړو او د څېړنې میتودولوژي وګورو او ووینو چې دوی دغه معلومات څنګه او څه ډول راټول کړي دي او څه ډول تحلیل کړي دي.
په هلمند کې یو شمېر کاروانګرو د کنځلو کرلو ته مخه کړې ده.
د دې سره هر څوک لیوالتیا لري او ځانګړی کښتۍ نوې کښتۍ چندانې څوک نه کوي اوس ورځ په ورځ زیاتیږي.
د الیاس دایی دا راپور د اتو بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصلان د دې پوهنتون په چوکاټ کې د ځوان ژغ په نوم د هغې راډیو د بیا فعالیدو غوښتنه کوي چې د محصلانو د عملی کار په هدف جوړه شوې وه، خو له کلونو راهیسې له فعالیته لوېدلې ده. د احسان آریان راپور واورئ.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د اووم سمستر محصلان د تلویزیونی خپرونو د تولید مضمون د استاد نظری درس تناسي. دوی وایي فارغېدو ته ډېر کم وخت پاتې دی، خو تر اوسه په راډیو او تلویزیون کې عملی کار نه دی کړی او د ځوان غږ په نوم هغه راډیو چې د محصلانو د عملی کار لپاره جوړه شوې وه کلونه کېږي چې ورې تړلی او خپرونې نه لري.
نومې سردار ولی درمان ده. څه تقریبا دوه کاله کېږي چې موږ د ځوان غږ راډیو نشرات نه لرو. موږ یوازې یو څو محدودې کامرې لرو چې د هغه محصلینو لپاره بسننه کوي.
نوم مې زاهد اترنګ دی. د ژورنالیزم ولا ټول په عملي زده کړو ده. دلته که یوازې دغه چپټر ویل کېږي، چپټر یوازې دغه د پونتون تر دیوالونو د صنف تر دیوالونو محدود ده، دغه بهر هیڅ هم نه پکاريږي.
دغه محصلان وایي که څه هم نظر زده کړې خیر روانې دي، خو په عملي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د یادې راډیو د بیا فعالېدو غوښتنه کوي. د ژورنالیزم پوهنځي رئیس پوهندوی محمد خان نیازی وایي چې د ځوانغږ راډیو ټول تخنیکي وسایل روغ او پخپل ځای دي، خو د منظم استودیو او د رسمي تشکیل د نشتوالي له امله نشرات نه لري. د پوهنتون رئیس حسن ګل اریوبی ازادي راډیو ته وویل چې د ځوانغږ راډیو د بیا فعالولو د لګښت په اړه به یو مسلکي ټیم وګماري.
فعالول دپاره چې کومه مصارف ته ضرورت لري هغه سنجش کړي، بیا تاسو سره موږ غږیز پروګرام شریکو.
د خوست په شیخ زاید پوهنتون کې د ځوانغږ راډیو د محصلانو د عملي روزنې په هدف له نن څخه شاوخوا 15 کاله وړاندې د هغه وخت د ولایتي ادارې او د یو شمېر همکارو انجوګانو او ادارو په ملاتړ جوړه شوه.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته تللی. د خلیلزاد دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ځانګړی استازی سیمې ته د دې لپاره تللی چې د سولې د خبرو له ژر پیلېدو سره مرسته وکوي. د افغانستان د محبسونو ادارې ویلي چې په وروستۍ یوه اونۍ کې په هیڅ زندان کې د کورونا وایرس مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. ایرانی چارواکو ویلي چې له هند په څه باندې 8000 ټنه غنم او بار بیړۍ چې له افغانستان سره یې مرسته کړې په چابهار کې د شهید بهشتي بندر ته ورسېده. په کابل کې به نن د شپږیزې کرکټ غوره لیګ دوم دور لومړۍ سیالي وشي. په دې مسابقه کې به بندي امیر شماران د مسی عینک له اتلانو سره مخامخ شي. هغه ژغورونکي چې له درو ورځو راهیسې د بیروت په نړېدلو ودانیو کې په دې هیله کیندنې کوي چې ګوندې څوک ژوندی ومومي وایي چې د هیڅ ژوندي پاتې کس نښې نه دي موندلې. او په بیلاروس کې پولیسو پرون لسګونه محصلان چې د الکساندر لوکاشینکو د رژیم پر ضد مظاهره کړې وه نیولې دي. ساعت 8:20
دا ژوند رنگونه.
هغه وخت کې چې نورستان خاص ارتباطات خارونو سره نو نورستان د خودکفایي ځای غوندي چې دوی به خپل د مالونو د وړې څخه به پټو ځان ته کالی جوړو په کول به جوړو چې دا په کول د نورستان د منطقې یو فرهنګ دا وړینی کالی بالا پوشونو پورې جامپرونو پورې او بل دا چې دوی منی وخت کې د غرونو به دا مالونه کته کوو کول کې کله دا کوچ به ویلې کوو بیا به د دوی نږدې د وارثان چې به څوک غوړیو سره به ډوډۍ ورته ورکوو.
تاسو ویلې چې دوی کوچ ډېر خوړل وازن د شیانې
خپل همسن خلک ګورو جوړ تیار خلک دي هیڅ کوم شی تاثیر نه کوي. نامه خدا حالت هوا چون خده
تخپل چې اوس مثلا واز د خوري چې په کابل کې کنه څومره به تاثیر در باندې کوي.
زه خو واز لا سکه چې دا د نواتي غولې نشم کولای دا په دې خاطر چې ماته تکلیف پیدا کړی دی بخي غول نه پاري دي. زیاتر خوراک نه جواره دي چارمغز خورم د وینو غولوالې راته پیدا شوې ده.
معمولا خوراک د ډیر سپور شي اندي
نو د سي شنګ دي چې یعنی وچی او د غول سچی جذب کی خلاص.
اوس هم ستاسو څو پیغام ولولم چې د افغان بیسیم د 1800 شمیرې له لارې مو راسته ولیدي. اجمل مسعودزي له پکتیا لیکلي، حکومت دې د لمریزې برېښنا او د نورو هیوادونو له وارداتي برېښنا پرته د خپلو لویو بندونو په جوړولو تمرکز وکړي. تازه ګل همدرد د هلمند له مارجې څخه لیکلي، د حکومت او طالبانو څخه غواړو چې د سولې په خبرو کې نرم دریز غوره کړي چې د سولې خبرې کم وخت ونیسی. بشیر حبیبزی د لوګر له ازری ولسوالی لیکلی، سولې ته ټول منتظر دي انشاءالله چې نتیجه به ورکړي. حکمت الله حماس د هلمند له نادالی ولسوالی لیکلی، وسلوال طالبان او افغان چارواکي باید له بهانو تیر شي او خبرې په خپل وخت پیل کړي. له هلمند څخه یو بل اوریدونکي میرحمت ملت پال لیکلی، د سولې خبرې باید دوامداره وشي څو افغانان یوې روغې جوړې ته ورسی شي. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار لود ماشام ترو په منځنۍ چپه 12:15 نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 چپه اورید. دا خبری مجله پایت رسیدي او اوس بل خبری مجله